aptos.
The Washington DC na The Voice of America diva radio de.
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د جنوري د میاشتې اولنۍ نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی بایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو د ترګری پر ضد د قومي تګلارې په عملي کولو زور اچولې وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي په پوځي عدالتونو او د پانسۍ په سزا نیوکې کوونکې دي د پیښور د هغه ماشومانو حقونه هم په پام کې ونیسي چې بې ګنا وجل شوي
میں جانتا ہوں کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق ہیں لیکن پشاور میں شہید ہو جانے والے بچوں کے بھی کچھ حقوق تھے ان کا بھی حق تھا کہ علم حاصل کریں
د نوی کال په شروع کې دونن ګنډ میر خلک ته په خبر د ترګری کار شوی سکول ته ورغلی په دغه پیخه کې یو جوبل شوی طالب علم خپل سکول ته یو ځل بیا ورغلی
زمونږ ډیر حوصله بلندی مونږ سکول ته برازو تعلیم به کنټینیو کو خپل دا تعلیم نه خو اخوکه ګونه مونږ 12 جنوري به پروس به سکول به کولاویږي مونږ برازو ان شاء الله او خپل تعلیم به مکمل کو اغه نه بدله خلو
د افغانستان پوسټ د ملک تمامي امنیتی چارې امریکا او ناتو عسکرو ورسپارلې دي د افغانستان صدر اشرف غنی په دې اړه وایي ملک ورته اوس هم لوی چیلنجونه پراته دي
معنی انتقال امنیتی چیست انحصار و استعمال مشروع قوت
دی امنیت دی انتقال معنی څه ده ل نن ورځ دی اساسي او عمده تصمیمونو نیول او دی قوی استعمالول دی افغانستان دنده ده
گران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې ترګری د ختمون په سر د یوې مهمې غونډې مشري کړې ده په دې موقع نوموړي ویلي کوم خلک چې په پانسیانو او په دغه سزاګانو نیوکه کوي هغه ویلي په پیښور کې د وجل شوی ماشومانو حقونه هم په پام کې ونیسي په دغه غونډه کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د دفاع وزیر چودري نثار علي خان ترڅنګ یو شمیر نورو پوځي او سیاسي مشرانو ګډون کړي حکومت پارلماني غړي د فوزي عدالتونو په سر د خپل تحفظات او ښکارا کولو لپاره د جمعې پر ورځ وزیر اعظم هاوس ته وربللې دي د هیواد دوه لویو مخالفه پارټیو تحریک انصاف او پیپلز پارټی چې وړاندې د فوجي عدالتونو مرسته کړې وه اوس په دغه عدالتونو تحفظات لري مطبوعات وایي حکومت د تحفظ پاکستان د قانون لاندې فوجي عدالتونه آئینی شکل ته راوړل غواړي
پاکستان کې د ترهګرۍ مقدمو اوریدو لپاره د تحفظ پاکستان قانون لاندې درې خصوصي عدالتونه جوړ کړي شوې دي په ملک کې زیاتېدونکي ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په مجموعي توګه 15 عدالتونه جوړول شي دغه درې عدالتونه پېښور لاهور او کوټه کې به د ترهګرۍ مقدمو اورونه کوي او د خبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د طالبانو د لاسو د پېښور آرمی پبلک سکول یو سل او سلویخت نه زیات ماشومانو او استادانو قتل عام وروسته اوس هم د ماشومانو خپل خپلوان او عام خلک دغه سکول ته ورځي او وجل شو ماشومانو او استادانو ته د عقیدت پرزمون وړاندې کوي په 14 دسمبر شوې دغه خونړۍ پېښه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې ژوندۍ پرته ده
بلخوا په باجوړ کې نامعلوم وسلوالو د امنیتي ادارو دوه کسان وشتري چې یو تن پکې په مقمړ او بل جوبل دی همدا ډول په پینډۍ خار کې هم د باجوړ د امن د لخکر غړی جعفر نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې هغه دواړو پیښو پړه د تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستې ده ډیو رادیو خبریال عرفان الله جان په نور تفصیل وایي
د دې پیښې په اړه یو ځایي وګړي ډیو رادیو ته صدا سی ویل
چې ما خام ټیمو اچانک ډزې وشولې کسان دا سویل چې انټیلیجنټ والا وو چاویشتل او کسان و تختیدل آی کی یو زخمی دی او یو مل دی
په شانری سیمه کې شوې د دې په خصم لاس روستو امنیتی ځواکونو په ګرد سیمه کې کرپیو اگر باندې لګولې او د ایجنسی په بیرابیرو سیمو کې د سرچ اپریشن یا د لټنې عملیات پیل کړی دي او دغه مهال د اف سی آر د قانون دلاندې د قامی ذمہ داری په تور کې شپارس مشکوک وګړي هم نیولې دي د باجور سکاورس کمانډنټ کرنل میر امیر علی د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي دوی په شینکوټ مینې قلاګانو سیمه کې د طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور کې د یو کس کور په بارودي توکو څخه الوزولی دی. بلخوا د پنجاب ایالت په پینډۍ ښار کې د پولیسو د وینا تر مخه سره معلومه وسله واله کسانو د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژلي دي چې پکې د یو پیژنګلو د جعفر په نامه شوې ده او تعلق یې د ناوګۍ تحصیل د چارمنګ سیمې سره ښودلی شوی دی. په باجوړ ایجنسۍ کې او د پنجاب ایالت په پینډۍ ښار کې شوی د دواړو پیښو پړه د کلدن تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په خپل غاړه اغیست ده. ایرپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، باجوړ ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه پوله نن یو ځل بیا د دواړو ملکونو پوځیانو په یو بل ډزې کړې دي. د شروع په ورځ د هندي ځواکونو په ډزو کې څلور پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د جمو سرحدي ځواکونو انسپکټر جنرل راکیش شرما ویلي یوه ورځ وړاندې د پاکستاني پوځ په ډزو کې د یو هندي سرحدي محافظ د وژنې وروسته دوی په جوابي ډزو کې څلور پاکستاني رینجرز وژلي دي. اخوا پاکستان دا وکړي وروستۍ نښتې هغه وخت شروع شوې کله چې د شورو په ورځ هندي ځواکونو د لاهور ښار سره نږدې په سرحدي پوله د یو ملاقات لپاره رابللو وروسته دوه پاکستاني رینجرز ووژل. د پاکستان خارجه دفتر اسلام آباد کې د هند مرستیال های کمشنر رابللی او په دغه پیښه یې ورته سخت احتجاج کړی.
افغان چارواکي وایي پولیس په هلمند ایالت کې بیګا د یو واده په دستورو کې شوی د هاغې راکټي برید تحقیقات کوي چې د ماشومانو او ښځو په ګډون یې شپږیش کسان وژلي او نږدې 500 جوبل کړي دي. پولیس وایي امکان دی چې پرونی شوی دغه حمله د نږدې پوځي چک پوستې نه ترسره شوی وي. نن افغان پوځونو د هیواد د امنیت چارې په رسمي ډول په خپلو لاسو کې اخیستي. امریکا او ناټو ائتلاف پرون د کال په اخیری ورځ په افغانستان کې خپل وسلواله مبارزه ختمه کړې ده.
او افغان صدر اشرف غنی وای هیواد ته غټ چیلنجونه راپیښ دي او ویلي کچر افغانستان کې بے ثباتی وي نو دا به د ټولې نړۍ لپاره خطر وي. رپورټ پیدا افغانستان زمنګ خبريال کما سره تر کوي.
په دې ډیر لاس کولو کې زښت ډیره قرباني هم ورکړي او هر ورځ قرباني ورکوي. دا وطن په تاسو ویاړي او په تاسو اعتماد لري. معنی انتقال امنیتی چیست؟ انحصار و استعمال مشروع قوت. از امروز
دی امنیت دی انتقال معنی څه دی؟ له نن ورځې دی اساسي او عمده تصمیمونو نیول او دی قوې استعمالول دی افغانستان دنده دی.
په اوسنی ماحول کې موږ ګډ خطرات سره متوجه، خطرات را که پیشتر خدمتتان عرض کردم تنها متوجه ما نیست.
دیوای په اوسنی ماحول کې مونږ له ګډو خطرونو سره مخ یو. دا خطرونه یوازې مونږ ته متوجه نه دي، خو مونږ یې په لومړی کتار کې یو. مګر کچېری مونږ دغه خطرونه کنټرول نکړو، د هر امریکایي زندگی، د هر اروپایي زندگی او د هر جاپانی زندگی په خطر کې ده. دیوه با ثبات افغانستان لرل دیوی نړیوالی ټولنې دی ثبات سبب کیدای شي او هم د نړیوالی ټولنې دی خطرونو مخنیوي هم کیدای شي.
داسې حال چې د نړۍ په مشرقي سیمو کې په یو شمیر هیوادونو کې د نوي کال پر تک خوشحالیانې لمانځلې شوې. امریکا هم بیګا د کال 2015 هر کله په خپل روایتي انداز کې د نیویارک ښار په ټایم سکوير کې په لویه پیمانه د فایر ورک یا آتشبازۍ نه کړی دی. په ټایم سکوير کې جمع په زرګونو خلکو د ښار ناظم یا میر بل ډی بلاسیو او د هغه د کورنۍ تماشا کوله، چا چې بیګا یو منټ کم 12 بجې د شپې د یوې بټنې په وهلو سره د آتشبازۍ لویه ګوله راغوزار کړې وه. د امریکې په نورو ښارونو کې هم امریکایانو په جوش او جذبې سره د کال 2015 هرکلی کړی. د دې تر څنګ په بیجنګ، سیډنی، لندن، پیرس او دوبۍ کې هم د نوي کال په راتګ آتشبازیانې او د خوشحالۍ ډکې دستورې شوي دي.
او د چین په شنګای ښار کې د نوي کال تقریباتو په موقع د غنې جوړېدو په وخت ټیل کې 15 کسان مړه شوي، په درزنونو نور ژوبل شوي دي. یعنی شاهدین وایي دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو تن د نږدې ودانۍ دریم چت نه جالي نوټونه راوغورځول.
د انډونیشیا چارواکي وایي د ایر ایشیا د سورلو جهاز چې د خراب موسم له کبله په جاوا سمندر کې غورځېدلی، د خراب موسم له کبله به هفته لګي چې دوی ورته ځان ورورسي. اتوار په ورځ غورځېدلی دغه جهاز کې 122 کسان سوارو. تر اوسه صرف د وو کسانو لاشونه راستل شوې دي چې پکې د یو مړی پیژنګلو هم شوې ده. د انډونیشیا د هوایي سفر د ادارې تحقیقاتي افسر توس سینیوتوس یو ویلی دی د دوی لومړی ترجیح د جهاز ملبه معلومول دي. د جهاز بلیک باکس نه د غورځېدو په وخت د پایلټ اخیری رابطې به نور معلوماتو کې اسانی ورکړي.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون وای د خپل حریف او گاونډي هواد سویل کوریا سره خبرو او مرستو زیاتولو لپاره تیار دی او د مصر یو عدالت فیصله ورکړی چې د الجزیره ټلویزیون درې خبریالانو باندې به په دوباره مقدمه چلول کیږي. د قاهرې عدالت نن د یو مختصر اورونی وروسته دغه فیصله اعلان کړي خو د بیا مقدمه تاریخ یې نه دی ورکړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ کال 2015 پر راتګ باندې د ډیوه ریډیو لخوا درته ډیره ډیره مبارکي وایو. الله دې وکړي چې کال 2015 چې راکم کال را نوې شوی دی د ټولو دپاره د نړۍ د هر وګړي دپاره یو پرمنه او نیکمرغه کال ثابت شي. قدرمنو اوریدونکو ورزو د نن ورځې رپورټونو پلو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې ترګری د ختمون په سر باندې د یوې مهمه غونډې مشري کړې ده. نوموړي په دې موقعه ویلي چې کم خلک په پاکستان کې په نوي قانونونو باندې چې پکې د پانسۍ د ورکولو چې کومه اعلان شوه فیصله شوه د پاغي نیوکه کوي هغوی د پیښور د ماشومان حقوقونه هم په پام کې ونیسي. په دا غونډه کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د دفاع وزیر چودري نثار علي خان ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر هم برخه اخیستی وه. د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شاه د دغه پارلماني غونډې تفصیل راکړي.
وزیر اعظم نواز شریف ملک د فوجي عدالتونو جوړولو په سر د اختلافاتو خاتمه لپاره سبا له یو وار بیا د سیاسي جماعتونو کانفرنس را بلل دي. بلخوا وفاقي حکومت د ترهګرو خلاف په تیزی سره د مقدماتو اوریدنې لپاره درې ځانګړي عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی. ملک د ترهګرۍ د مقدمو اوریدنې لپاره د قانون وفاقي وزارت د 15 خصوصي عدالتونو د جملې څخه درې عدالتونو د قیام اعلان کړی دی. ترهګرۍ مخنیوي خصوصي قانون تحفظ پاکستان اکټ لاندې دغه درې عدالتونه په پیښور، کوټه او لاهور کې د ترهګرۍ په اړوند د مقدمو اوریدنه کوي. د قانون د وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه په بل پړاو کې به اسلام آباد او سند ایالت کې هم ځانګړي عدالتونه جوړولې شي. د خصوصي عدالتونو جوړولو دا ګام په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د ملک سیاسي قیادت د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ملزمانو د محاکمې لپاره د فوج د څارنې لاندې عدالتونه جوړولو باندې سلا شوې دي. خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ دغه فوجي عدالتونو قیام لپاره په آئین کې د بنیادی بدلون راوستو په سر اختلافات برقراره دي او په دې باب له حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات او خاتمه لپاره وزیر اعظم نواز شریف سبا له یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو مشرانو غونډه را بللې ده چې پکې به د ملک تر ټولو لوی مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری هم ګډون کوي. چا چې د دغه عدالتونو قیام باندې سلا کېدو لپاره حکومت ته یو شمېر شرایط وړاندې کړي دي. دغه شرایط یا تحفظات ته تیر ورس خپل عکس العمل کې وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان دا وخت د غیر معمولی حالاتو نه تیریږي او ملک کې د ترهګرۍ په ناصرو باندې قابو موندلو لپاره هیواد خاص ګامونه پورته کولو ته اړتیا لري. تیر ورځ د سینټ غونډې ته خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې فوجي عدالتونه به جوړولې شي او ترهګرو ته سزا ورکولو لپاره دغه مجوزه فوجي عدالتونو خاکه هم تیار کړې شوې ده.
میں جانتا ہوں کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق ہیں، لیکن پشاور میں شہید ہو جانے والے بچوں کے بھی کچھ حقوق تھے، ان کا بھی حق تھا کہ علم حاصل کریں.
وزیر اعظم خارکل چې دغه فوجي عدالتونه سباله د پزت هم استعماليږي خو بیا به هم حکومت دغه عدالتونه ارومرو جوړوي او د اندېخنې هم رد کړ چې ګنې دغه فوجي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقونو د سرغړاولو سبب ګرځېدي شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې څوک د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ملزمانو د بشري حقوقونو خبره کوي نو زه د اغوی نه دا پښتم چې پیښور سکول کې د وجل شوي تنکي ماشومانو د بشري حقوقونو چا خیال وساته. سرګند دی وی چې د سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي عوامینه مشتلگون جمعیت علماء اسلام فیڈلا متحدہ قومی مومنٹ او دا جماعت اسلامی په شمول د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونو او د پاکستان د وکیلانو سازمانونو فوجی عدالتونو جوړولو باندې سخت تحفظات سرګند کړی دي او لاهور های کورټ بار اسوسییشن دغه عدالتونو خلاف تحریک چلاولو اعلان هم کړی دی. د فوجی عدالتونو د قیام په سر اختلافاتو د وجې حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی تګلارې ته عملی شکل ورکولو کې د مشکلاتو سره مخ دی او سیړونکي وایي چې دا صورتحال د ترهګرۍ په ضد د سیاسي ګوندونو په اخلاص اندېښنې راپورته کوي. د دفاعي چارو نامتو څېړنکار اکرام سیګل وایي چې په سلا شوي اکشن باندې عمل درآمد نه کېدو له کبله فوج هم د امتحان سره مخ دی او په وخت باندې فیصلې نه کېدو د وجې ملک ته د نور زیان رسېدو یره ده.
ایک تصور یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے, گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ اپنی جو بات نہیں کر سکتی وہ اپوزیشن کی چپ کروا رہی ہے. تو یہ بھی بات ایک آتی ہے کہ دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کے کچھ حامی ہیں, کچھ لوگ ہیں ان کے کولیگز جو اسے بلیو نہیں کرتے ہیں اور یہی جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو بات کرے گی تو یہ معاملہ
موجودہ حالات خودی تاثر ته تقویت ورکوي چې غنی وزیر اعظم هم د زړونه دا نه غواړي چې فوجي عدالتونه دی جوړ شي, خو په خپل د سوایلو په ځای نور سیاسي ګوندونه رامخه تکړی دي. اکرام سیګل په وینا کچره سیاسي قیادت د آئینی بدلون د لارې فوجي عدالتونه نه جوړوي نو دا به هیڅ فائدہ نه لري, ځکه چې کو حکومت دغه ځانګړي عدالتونه لپاره ساده قانون سازی کوي نو دا څه وخت هم ملکی عدلیه کې چیلنج کیدی شي او ستره محکمه به کله دم وګرځوي. واضح دی وی چې پیښور کې د ماشومانو په سکول شوی خونړی برید نه وروسته د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت د ترهګرې په ضد یو نوې تګلاره جوړولو باندې سلا شوي دي او د دې تګلارې په اهمو نکاتو کې د ترهګرو د محاکمې لپاره د فوجي عدالتونو د قیام, ترهګرو د خواخوږو په ضد ګامونه او د مدرسو په نصاب کې پراخه اصلاحات شامل دي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا.
پاکستان کې د ترګرۍ د ختمولو او د امنیت د خوندي کولو په سر باندې د فوجي جرم اعلانو د یا د کور کمانډرانو مهمه غونډه شوې ده. په دغه غونډې مشري د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف کړی او هغه ویلي چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره به قامي تګلاره په هر حال کې عملي کوي. دړي وړي خبريال ارشد حسین په تفصیل رپورټ د اسلام آباد نه را لېږلی.
د ترهګرې په ضد اعلان کړې شوې نوې قامي تګلارې ته د عملی شکل ورکولو لپاره د پاکستان د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ د امروزه په بنیاد غونډې دوام لري او په دې ترڅ کې نن هم د پوځي کمانډرانو مهمه غونډه د فوج په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې ترسره شوې ده. د فوج د عام اطلاعاتو د سانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د زیارت پر ورځ د فوج د سر لخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو مهمه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې عسکري قیادت د پیښور په پیښه د غم او افسوس څرګندونه وکړه او د ترهګرو په ضد د جاري پوځي عملیاتو خپل انجام ته د رسولو هوډې هم څرګند کړو. د ایس پی آر مطابق غونډه کې د ترهګرې د مخنیوي لپاره په اعلان کړي شوي نېشنل اکشن پلان باندې د عمل درآمد په ټولو اړخونو بحث وشو. عسکري قیادت امید څرګند کړو چې د ترهګرې په ضد پیدا شوی قامي یووالی به د وړو وړو معاملو ښکار نشي. په دې موقع د فوج د سر لخکر جنرال لاهل شریف وینا وه چې ټول قام د ترهګرو او د هغوی د ملاتړیانو په ضد د ډاډمنو پرېکړو لپاره د ملک سیاسي او عسکري قیادت ته ګوري, خو د نور وخت ضایع کولو بغیر د ترهګرو په ضد قامي تګلاره باندې د عمل کولو ضرورت دی او ټولې ادارې دې په شریکه یو مربوط انداز کې په دغه تګلاره عمل کول پیل کړي. اخوا هم نن یعنی د زیارت پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د مشرۍ لاندې د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ د ترهګرۍ په ضد قامي تګلاره باندې د عمل کولو په حق له یو غونډه شوې ده. د سرکاري ټي وي مطابق غونډه کې د وفاقي وزیرانو ترڅنګ د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف او د ایسای مشر هم ګډون درلودو. غونډې ته خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړه چې د ترهګرو او د هغوی د خواخوږو په ضد به بغیر د کوم تفریق نه ګامونه اخلي او دا چې د ترهګرۍ په ضد اعلان کړې شوې قامي تګلاره باندې عمل کول د ده د حکومت لومړی ترجیح ده. دویل چې د ترهګرو څخه د یریدو پر ځای به ترهګرۍ ته ماتې ورکوي، ولې چې په دې مبارزه کې څوک هم بې اړخه نشي پاتې کېدی. وزیر اعظم دا هم په ګوته کړه چې د قومي تګلارې لاندې به د خطرناکو ترهګرو د پیژنګلو ترڅنګ د هغوی پټې جالې به د منځه وړل کېږي او جنگ به هم د ترهګرو پټو جالو ته وړي. د پاکستان عسکري او سیاسي قیادت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو پراخه شلنکاتي تګلاره اعلان کړې ده چې تر مخه به د ترهګرو د محاکمې لپاره پوځي عدالتونه جوړول شي او د دې ترڅنګ به د پنجاب ایالت په ځینو ځایونو کې د کلدم تنظیمونو په ضد هم کار کولی شي. خو د پوځي عدالتونو د قیام په باب لا د مل د سیاسي ډلو او حکومت ترمنځ تر دې دمه اختلافات برقرار دي. وزیر اعظم نواز شریف وای چې په راتلونکو ورځو کې د پاکستان او د خپلو بچو د حفاظت لپاره حکومت د فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو سره کلک ولاړ دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې خلکو د نوي کال پر راتک باندې خوشحالیانې لمانځلې دي. د خیبر پښتونخوا سر خار پېښور کې د طالبانو د لاسه د پېښور آرمي پبلک سکول یو سل او څلوېښتو نه زیاتو ماشومانو استادانو د قتل عام وروستو خلک دغلته ورځي او د هغوی په یاد کې د دغې ماشومانو د استادانو په یاد کې ګلونه دغلته دي. د ډیو ریډیو خبریال د پېښور نه مدثر شاه په تفصیل رپورٹ را لګلې.
د نوی سوي کال په شروع کې دو نن هم خلک د آرمي پبلک سکول لیدل لا راتلل. د وجل شو ماشومان یاد کې شمع روخانه کولې او د ګلونو ګډي یې خوده او دې کې د آرمي پبلک سکول ماشومان د غي مور پلار او عام خلک هم شاملو او د غي وزنانه چې سکول کې هیڅ کم خپلوان ماشوم سبق نه وای مازوره ده او په ګرځند کورسۍ زوی را وست د ډیو رادیو ته وای. د 14 دسمبر پیښه ډیره دردولې خو دوا غواړي کال 2015 د سولې کال ثابت شي.
زمونږه خدا او مندونه دي چې خدای دې د پاکستان دا نوې کال چې دې خدای دې په ټول ارچا باندې بختور کی د خیر خشته اغشي شروع شي چې د کسانو د بنیادمانو ماشومانو مشرانو کشرانو خدای دې د ټول ته خیر کی او پاکستان ته الله دې ډېر ډېر خپل امان کې دې لري. پاکستان نامه ډېر خدای دې چرته کی خدای دې کلم خراب نه کی.
او وای په کومه طریقه چې فوز حکومت او ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ په ضد یو شوي دي هیله ده چې دا به مثبت نتیجې ورکړي. بلخوا د سکول یو طرف ته دیوال اوچت کړی شوی او مکمل شوی دی او اوس ته نورو دیوالونو د اوچتولو کار روان دی او د سکول انتظامیه وای د نن د اوډیټوریم او نورو په ګولو لګیدلو دیوالونو مرمت هم جاری دی. دغه شان سکول ته زده کوونکي هم راغلي وو چې پکې د لسم ټولګي دغه سید علي مشال هم شامل دی چې په هغه ورځ په یو ګولۍ معمولی زخمی شوی او وای سکول به کله کلاویږي چې زده کړې یو ځل بیا شروع کوم.
زمونږ ډېر حوصله بلند دي، مونږ سکول ته به راځو، تعلیم به کنټینیو کو خپل. دا تعلیم نه خو واخو کېږو نه، نو بس مونږ 12 جنوري به پر ورځ به سکول به کلاویږي، مونږ به راځو انشاءالله او خپل تعلیم مکمل کو. اغه نو بدله خلو، خپل مرګره بدله بخلو.
هر څوک د سکول انتظامیه ډومبیا په 15 جنوري د سکول پرانیستو اعلان کړو او بیا دغه نیټه 12 جنوري ته وغځول زکه چې د صوبې نور سرکاري او شخصي سکولونه هم تر دغه نیټه بندي. خو د ای پی ایس انتظامیه اوس هم شکمنه ده او وای شاید تر 12 جنوري پورې د مرمت کار په پوره توګه سرته ونرسي او د سکول د پرانیستو نیټه هفته نیمه نوره هم وغځول شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیو راڈیو، پیښور.
چې سحر د خوب پاسي د خسته خسته ګلان وای مور شاه بزر کرا کچې چشم روان اسی نچشی نا وقت شی خفا می استازان شمان وی سحر سکول تروان دلی دلی ما شمان وی سحر سکول تروان هر یو خپل بست ترخ کی وی نیولی پالوان دلی
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. نوی کال شروع شوی دی او کال 2014 سر ته رسېدلی دی، خو په کال 2014 کې په پاکستان کې یو شمېر پېښې رامنځته شوي دي. کال 2014 کې د سوات ملالا یوسفزۍ ته د امن نوبل انعام ملاو شوی دی. ملالا یوسفزۍ د جنکو د تعلیم او حقونو لپاره اواز پورته کړی او په سوات کې طالبانو په سر باندې ویشتی وه، خو ډېر خلک په پاکستان کې اوس هم هغې ته هغه عمره ځای نه ورکوي څومره چې هغې ته په نړۍ کې ملاو شوی دی. په کال 2014 کې اعتزاز حسن چا چې د هنګو په یو سکول کې د یو ځانمرګ تن حمله ناکامه کړې وه چې سکول ته ورننوتو او د خپل ځان قرباني ورکړې وه. او په کال 2014 کې وروستۍ پیښه د پېښور آرمی پبلک سکول والا وه چې طالبانو په بې دردۍ سره په 14 دسمبر د 140 نه زیات د سکول ماشومان او استادان وژلي. په پاکستان کې اوس هم خلکو ته یو شمېر غټ چیلنجونه رامخېته دي. یو رپورټ پې د سیمینه زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
دغه تیر شوی 2014 کال کې چې یو خوا پښتنو په خپل خاوره د ترهګرۍ لوی خونړۍ او ناوړې پیښې ولیدلې، نو بل لوري هم په دغه تیر شوي کال کې دوه خبرونه داسې دي چې د پښتنو د اجتماعي فکر، نظر او بشر دوستۍ په هکله په غونډه نړۍ کې د یو مثال په توګه یاد شو. دغه د ویاړ نه ډک وړومبی خبر د هنګو اوسیدونکي ماشوم اعتزاز حسن دی، او دویم د سوات اوسیدونکي ملالا یوسفزۍ چې د پښتنو شملې د خپلې قربانۍ د لارې جګې وساتلې. د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر فضلی رحیم مروت وایي 2014 کال کې د ملالا یوسفزۍ نوبل امن جایزه اغیستل او د اعتزاز حسن د خپلو ملګرو ماشومانو ژوند بچ کولو دپاره خپله قرباني ورکول داسې دي چې پښتانه به په دغه کال یادولو مجبوروي.
خبره دا ده چې تیر کال چې کوم یو طرف ته ډېر خونړی کال و، خاص کر د دسمبر کومه واقعې چې پتو شو، خو بل سره سره د ملالا چې کومه قرباني ورکړې وه رښتیا خبره دا ده، هغه هم د مونږ ته د غزړې ملالې والا یاد بیا را ته تازه کړ. د نړۍ په لیول باندې که مونږ وګورو، هغه د نوبل انعام واخیست او خدای پاک هغه هغې کو مونږه شاملې ور باندې اوچته کړله. بل طرف ته اعتزاز ماشوم چې کوم دی د ایر والا قرباني هم د هېرېدو نه ده. رښتیا خبره دا ده هغه ډېره قرباني ورکړې ده چې څوک تاریخ لیکي، څوک یادګر نه کوي، څوک لیکوالان دي، څوک ادیبان دي، څوک د ستاسو غوندې ریډیوګانو دغو کې نقادان دي، نور نور خلک دي، هغه به مطلب دغه خوټو کو یادوي.
اعتزاز حسن چې د هنګو د یو سکول لستونکې وو او په 6 جنوري 2014 کال کې د هغه سکول ته ځانمرګي برید کوونکي ځان رسولی وو، خو اعتزاز حسن ورته په لار کې خپل سینه وډبوله او د خپل سکول لستونکو نورو ماشومانو ژوند د ځانمرګي برید کوونکي نه وساته. د اعتزاز حسن دغه قرباني نه یوازې پښتانه یادوي، بلکې غونډې نړۍ ته د پښتنو په خاوره تعلیم ته پیخه دړیکا او د پښتنو ماشومانو د تعلیم لپاره تندای هم څرګنده کړه. د اعتزاز حسن کورنۍ په وینا چې هغوی ګڼي اعتزاز حسن خپل ژوند نه ډېر لوی کار اغیسته او خپل ژوند د پښتنو ماشومانو لپاره په داسې لار قرباني کړو چې پښتانه به یې چرته هم هیر نه کړي. د اعتزاز حسن ورور مجتبی حسن بنګش په دې اړه داسې وایي:
صرف یو کال کې صرف خدای شکر ادا کړی اور مو صرف اور صرف فخر کړی. پښتانه پښتون د خالق دي اور پښتانه دهشتګرد نه دي. اعتزاز دا ثابتان کا څه پښتون یم زه دهشتګرد نه یم. دا صرف د سکول ماشومانو بچولو قرباني نه وه، دې کې مطلب انسانیت هم بات شوی، تعلیم هم بات شوی، دې کې نسلونه هم بات شوي. څوک ډاکټران جوړېږي، څوک په انجینئر جوړېږي، نو هغه ټول فیملی یې سبو باندې اعتزاز احسان کړی، ټول عمر به اعتزاز والا احسان مو یادوو.
ملالا یوسفزۍ چې د سوات اوسیدونکي هغه پښتنه جنای ده چې 2009 کال کې کله چې د هغې عمر 12-13 کاله وو او په سوات کې ترهګرو د جینکو په تعلیم بندیز پر ځای کړی وو، دغه مهال ملالا یوسفزۍ نه یوازې خپل د تعلیم لړۍ جاری وساتله، بلکې د جنکو د تعلیم لپاره غږ هم پورته کړو او د خپل لیکلي بلاګ د لارې به نړۍ د جنکو د تعلیم دغه صورتحال په اړه خبروله. په 9 اکتوبر 2012 کال ملالا یوسفزۍ باندې تحریک طالبان پاکستان برید کړی وو او په ګولوی ویشتلې وه، خو د ملالا یوسفزۍ مضبوط اعصابو هغه مرګ ته پرې نه ښودله. کال 2016 د دسمبر میاش کې چې ملال یوسفزئی ته 1900 کال عمر کې نوبل جایزه ورکړل شو. د دې وروسته پښتنو چې دغه د ملال یوسفزئی نوبل جایزه خوشالیانه په مکمل توګه لا نوې منځلې چې د پېښور په سکول کې ترګرو بریدو کړو او یو سل 2.5 ماشومان وجل. سړنکاران وایي دغه تیر شوی کال چې یو خوا د پښتنو لپاره د غم نه ډک خبرونه راوړي، نو بل لوري د ملال یوسفزئی او اعتزاز حسن قربانیان هم داسې ګڼل کیږي چې پښتانه به پرې همیشه ویاړ او فخر کولی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او سیو دل بیا تا سبلان دکو دو مهم خبرونو سرکی
د پاکستان فوزی او سیاسي مشرانو تر د ترګرۍ پر ضد د قامي تګلارې په عملي کولو زور اچولی. وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي څوک چې په فوزی عدالتونو او د پانسۍ په سزاګانو نیوکه کوي هغوی د پېښور د ماشومانو حقونو ته هم پام وکړي.
میں جانتا ہوں کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق ہیں، لیکن پشاور میں شہید ہو جانے والے بچوں کے بھی کچھ حقوق تھے، ان کا بھی حق تھا کہ علم حاصل کریں.
د نوی کال په شروع کې دوه نن ګڼ شمېر خلک د پېښور د ترهګرۍ حملې ښکار شوي سکول ته ورغلي. په حمله کې ژوبل شوی یو طالب علم نن خپل سکول ته ورغلی او ډیو ریډیو ته وایي
زمونږ ډېر حوصله بلندي، مونږ سکول ته به راځو، تعلیم به کنټینیو کو خپل، دا تعلیم نه خو اخو کېږو نه، مونږ 12 جنوري به پروز به سکول به کلاویږي، مونږ به راځو انشاءالله او خپل تعلیم به مکمل کوو، هغه نه به بدله خلو.
نن د افغانستان فوج ته د ملک قومی او امنیتی چارې امریکا او ناټو ورسپارلی. د افغانستان صدر اشرف غنی په دې اړه وایي ملک ورته اوس هم لوی چیلنجونه پراته دي.
معنی انتقال امنیتی چیست؟ انحصار و استعمال مشروع قوه.
دی امنیت دی انتقال معنا څه دی؟ له نن ورځې دی اساسي او عمده تصمیمونو نیول او دی قوی استعمالول دی افغانستان دنده دی.
او ځکه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې د ترګرۍ د ختمون په سر د یوې مهمې غونډې مشري کړې ده. نوموړي په دې موقع ویلي څوک چې په پاکستان کې په پوځي عدالتونو او په پانسیانو باندې نیوکه کوي هغوی د پېښور د ماشومانو حقونو ته هم پام وکړي. په دا غونډه کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د دفاع وزیر چودري نثار علي خان ترڅنګ یو شمېر پوځي او سیاسي مشرانو ګډون کړی. حکومت پارلیمانی غړي د فوزي عدالتونو په سر د خپل تحفظاتو ښکاره کولو لپاره د جمعې په ورځ وزیر اعظم هاوس ته هم رابللی دي. د هیواد دوه لوی مخالفه پارټو تحریک انصاف او پیپلز پارټي چې وړاندې د فوزي عدالتونو مرسته کوله اوس په دغه عدالتونو تحفظات لري. مطبوعات وایي حکومت د تحفظ پاکستان اکټ لاندې فوزي عدالتونو له آئینی شکل ورکول غواړي.
پاکستان کې د ترهګرۍ مقدمو اوریدو لپاره د تحفظ پاکستان قانون لاندې درې خصوصي عدالتونه جوړ کړي شوي دي. دغه درې عدالتونه به پېښور، لاهور او کوټه کې د ترهګرۍ مقدمو اورونه کوي. په ملک کې زیاتېدونکي ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په مجموعي توګه 15 عدالتونه جوړول شي. او د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د طالبانو د لاسو د پېښور آرمي پبلک سکول 100 نه زیات ماشومانو او استادانو قتل عام وروسته اوس هم د ماشومانو خپل خپلوان او عام خلک دغه سکول ته ورځي او وژل شوو ماشومانو او استادانو ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کوي.
باجوړ کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ادارو دوه کسان ویشتلي چې یو تن پکې په موقع مړ او دویم جوبل دی. بلخوا په پینډۍ ښار کې د باجوړ د امن لخکر غړی جعفر نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې. د دې دواړو پیښو پړه د تحریک طالبان پاکستان ډلې په خپله غاړه اخیستې ده.
د اسلام آباد یو ځای عدالت د ممبئی ترهګر حملو مشکوک ماستر مایند یا پلان جوړونکی ذکیر الرحمن لکوی ته د اغوا په یو مقدمه کې د 14 ورځو عدالتي ریمانډ اورول دي. د اغوا په دغه مقدمه کې لکوی ته اورول شوی جسماني ریمانډ نن ختمیدونکی وو. اخوا مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ لخوا د ذکیر الرحمن لکوی په ضمانت خوشی کولو فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی ده. او د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه پوله نن یو ځل بیا د دواړو ملکونو پوځیانو په یو بل ډزې کړې دي. د شورو پورس د هندي ځواکونو په ډزو کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د جمو سرحدي ځواکونو انسپکټر جنرال راکیش شرما ویلي یو ورځ وړاندې د پاکستانی پوځ په ډزو کې د یو هندي سرحدي محافظ د وژنې وروسته دوی په جوابي ډزو کې 4 پاکستانی رینجرز وژلي دي.
افغان چارواکي وایي پولیس په هلمند ایالت کې بیګا د یو واده په دستورو کې شوی د هغه راکټي برید تحقیقات کوي چې ماشومان او ښځو په ګډون یې شپږیش کسان وجلی او نږدې 500 یې جوبل کړي. پولیس وایي امکان دی چې پرونی شوی دغه حمله د نږدې پوځي چک پوسټ نه ترسره شوی وي.
افغانستان د نوي کال شروع کېدو سره د نړیوال جنگي ځواکونو نه د ملک امنیت ذمہواري په خپل لاسو کې اغستی. افغان صدر اشرف غنی ویلي هیواد ته غټ چیلنجونه راپیخ دي او ویلي کچرې افغانستان کې بې ثباتي وي نو دا به د ټولې نړۍ لپاره خطر وي.
په داسې حال چې د نړۍ په مشرقي سیمو کې د نوي کال په راتک خوشحالیان لمانځلی شوي دي. امریکا هم بیګا د کال 2015 هر کلی په خپل روایتي انداز کې د نیویارک ښار په ټایم سکوئر کې په لویه پیمانه د فایر ورک یا آتش بازیانو نه کړی دی. او د انډونیشیا چارواکي وایي د ایر ایشیا د سورلو جهاز چې د خراب موسم له کبله په جاوا سمندر کې غورځېدلی هم د خراب موسم له کبله به هفته نوره لګي چې دوی ورته ځان ورسي. اتوار په ورځ غورځېدلی دغه جهاز کې 122 کسان سوارو. تر اوسه صرف د وو کسانو لاشونه د دغه ملبین راوستل شوی دي چې پکې د یو مړی پیژنګلو هم شوی ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانی اوري. افغانستان د نوی کال شروع کېدو سره د نړیوال جنگي ځواکونو نه د ملک امنیت ذمہواري په خپل لاسو کې اخستی. افغانستان کې په کال 2001 کې د طالبانو حکومت ختمولو راهسي د امریکای په مشرۍ کې نړیوال ځواکونو 14 کال وروسته په رسمي توګه خپل جنگي میشن ختم کړی دی. افغان صدر اشرف غنی ویلي هیواد ته غټ چیلنجونه راپیخ دي او دا چې کچره افغانستان کې بې ثباتي وي نو دا بر ټولې نړۍ لپاره خطر بی. رپورٹ پی دا افغانستان نظمنگ خبریال کمال سرات را کبی.
دی افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې خبری کانفرنس کې چې دی خپلې کابینې یو شمیر نظامی او ملکی وړپوړي چارواکي هم حاضر ول، لومړی له افغان ځواکونو مننه وکړه چې په تیر 2014 کال کې دی امنیت په اړه کوم څه کړی دی.
په دې 14 کالو کې زښت ډېرې قربانۍ هم ورکړې او هر ورځ قربانۍ ورکوي. دا وطن په تاسو ویاړي او په تاسو اعتماد لري.
په دې خبری کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی له نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نظامی ماموریت د پای ته رسیدو په اړه وویل چې د دې معنا دا دی چې نور به هر څه په خپل افغان حکومت کوي او ټول پروګرامونه او تصمیمونه به هم په خپل افغان حکومت جوړوي.
معنی انتقال امنیتی چیست؟ انحصار و استعمال مشروع قوه. از امروز تصامیم اساسی و عمده راجع به استعمال قوه از
دیوای دی امنیت دی انتقال معنا څه دی؟ له نن ورځې دی اساسی او عمده تصمیمونو نیول او دی قوی استعمالول دی افغانستان دنده دی. که څه هم په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو نه د امنیت انتقال په 5 پړاوونو کې ترسره شو او همداشان نړیوالو ځواکونو د نظامی ماموریت پر ځای د قطعي همکارۍ بل ماموریت پیل کړ، خو بیا هم په افغانستان کې جنگونه ختم نشول او هر ورځ نښتی کیږي. اشرف غنی د افغانستان د امنیت په اړه نړیوالې ټولنې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان امنیت او بی امنی نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه او نړۍ نیغ په نیغه تاثیر لري.
خطرات را که پیشتر خدمتتان عرض کردم تنها متوجه ما نیست. ما در صف اول هستیم اما اگر ما این خطرات مهار نکنیم
دیوای با اوسنی ماحول که مونگ لگد و خطرون سرمخیو دا خطرون یوازی مونگ تا متوجه ندی،
خو مونږ په لومړی کتار کې یو، مګر کچیر مونږ دغه خطرونه کنټرول نکړو، د هر امریکایي زندگی، د هر اروپایي زندگی او د هر جاپانی زندگی په خطر کې ده. د یوه باثبات افغانستان لرل د یوې نړیوالې ټولنې د ثبات سبب کیدای شي، او هم د نړیوالې ټولنې د خطرونو مخنیوی هم کیدای شي.
یک افغانستان با ثبات موجب تحکیم ثبات بین المللی و جلوگیری از خطرات بین المللی میشه.
دی خبری کنفرانس په ورستوی کې جمهور رئیس له ټولو خلکو، دینی علماو، قومي مشرانو او مدني ټولنو وغوښتل چې د افغان ځواکونو ملاتړ دی وکړي. د افغان جمهور رئیس اشرف غنی په دې خبری کنفرانس کې د نورو لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم حاضر و، خو هغې څه ونه ویل. مګر کرزی له نورو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې د ملي وحدت حکومت سره ښه همکاري لري او هره ورځ له اشرف غنی سره د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. کمال صدات، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، زمونږه دا یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه خبریږي. په پاکستان کې د پاکستان خارجه وزارت نن د یوې غونډې په وخت باندې ویلي دي چې د هند لخوا چې کوم د زکی الرحمن لکوی په اړه باندې نیوکې دي هغه بې ځایه دي، بلخوا د پاکستان او د امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې به هم د روانې میاشتې په یوه میاشت کې دننه دننه په پاکستان کې پیل کیږي. د ډیو رادیو خبریاله رابیا پیر په اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ راکوي.
پاکستان د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکی الرحمن لکھوی په ضمانت د هند تحفظات بې ځایه ګرځولي دي، او دا یې هم ویلي دي چې د امریکا سره به په روانه میاشت کې ستراتیژیکي خبرې کیږي چې پکې به د امریکا د ډلې مشري د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې سره د وینا په مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم وویل
for Pakistan US strategic dialogue.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ستراتیژیکي خبرو لپاره په روانه میاشت کې د پاکستان سفر کوي. دوی زیاته کړه چې په دې اړه ټول انتظامات سوي دي، خو د نیټه شوډل څخه ډډه وکړه. د پاکستان او د امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې تیر ځل د امریکا په پایتخت واشنگټن کې شاوخوا د درې کال وروسته د کال 2014 جنوري په میاشت کې سوي وې. د ممبئی حمله کیس د مرکزی ملزم د زکی الرحمن په ضمانت د هند تحفظاتو په اړه تسنیم اسلام وویل چې دغه معامله په عدالت کې روانه ده.
It is unfortunate that an unnecessary hype was created over the grant of bail to Mr. Lakhvi. These are legal matters.
د بدقسمتی سره بے سببه اندیشنې را برسېره کړې سوي دي. دا د عدالت معامله ده چې پکې مطبوعاتي خبرې څه نتیجې نسی راوړی. ویاندې زیاته کړه چې د ممبئی چاودنو څخه دوه کاله وړاندې د سمجوتا اکسپرس پیښې مخې ته راغلې وه، خو د هند له اړخه پر دغه معامله کې څه پرمختګ نه دی سوی او نه د پاکستان سره معلومات شریک کړی سوي دي. او د دغه برید مرکزی ملزم سوامی آسمنن چې په دغه برید کې خپل د څه فوجي ځواکونو او د اهم سیاسي مشرانو د ککړ کېدو خبره تسلیم کړې وه، په ضمانت خوشي کړی سو، چې ډېره د افسوس خبره ده. څرګنده دي وي چې وفاقي حکومت تېره اونۍ زکی الرحمن لکھوی د ضمانت د منظورۍ وروسته د امن د خرابېدو په ویره کې د پنډي اډیالۍ جیل کې نظربند کړی و، خو د اسلام آباد هایکورټ د وفاقي عدالت له خوا د زکی الرحمن لکھوی د درې میاشتې د نظربندۍ حکم معطل کړی، چې پرې د هند له اړخه سختې اندېښنې څرګندې کړې سوي وي. هند په دې اړه د تېر کال په ورځ په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط راغوښتي وو، او په دې اړه یې خپل احتجاج هم ریکارډ کړی وو. زکی الرحمن لکھوی تېره ورځ یو ځل بیا د اغوا په یو مقدمه کې نیول سوی دي، چې نن عدالت په وړاندې کېدو د څوارلسو ورځو په ریمانډ لېږلی دي. پاکستان حکومت د هند څخه په شکرګر سیمه کې په ډزو هم سخت احتجاج کړی دي، او ویلي دي چې دا د نړیوال قانون او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود د میکانیزم خلاف دی. د افغانستان څخه د اتحادي ځواکونو د وتو په اړه بیان دي وویل چې پاکستان ژوند هر کله په ذمہواری سره دغه عمل تر سره کېدوم لا تړ کړی دي او هیله لري چې دغه عمل به په کامیابی سره تر سره کړی شي او په داسې حال کې به پاکستان په افغانستان کې خپل مثبت کردار لوبوي ولې چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې لپاره ضروری دی. د پښتنې په جواب کې ویاندي یو ځل بیا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان په خیر اده څرګنده کړه او ویې ویل چې په دې اړه د امریکا او د افغانستان سره په ګډه کار روان دي او دلته هم د ترهګرو په ضد مؤثر عملیات روان دي. تسلیم اسلم د یو بلې پښتنې په جواب کې وویل چې په کال 2014 کې د پاکستان د افغانستان او د ایران سره اړیکې شاړخته روانې سوي دي. د امریکا سره مرستې سیوا سوي دي او د روسیا سره یې هم د مرستې نوې لارې پرانستل سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوالو خپل کورونو ته رستنېدو منصوبه یا پروسه به شروع کیږي. د یخنۍ نه ورستو امکان دی چې دغه عمل د مارچ په میاشت کې شروع شي. تاسو ته به وایو چې نږدې 1 میلیون دغه سیمې نه بے کور شوی خلق چې کوم دی د شمالي وزیرستان نه چې کوم بے کور شوی خلق دی دغه د زربیاز چې د پاکستان د فوز لخوا د جون 15 نیټه نه کوم عملیات شروع شوی دا غی لقبل د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په کیمپونو کې میشتي. د ډیور ډیو خبريال عدنان بیٹنی په نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وای شمالي وزیرستان روان پوځي عملیاتو او بد امنۍ له عمله بے کورسی خلکو بیا خپل سیمه ته د ستنېدو پروسه به د یخنې موسم تیرېدو څخه را پدې خوا شروع کوي او روان کال مارچ میاشت کې امکان څرګنده کړي. قادر بلوچ دغه خبره تیر شپه د پاکستان یو شخصي تلویزیون جیو سره یو پروګرام کیپیټل ټاک کې د خبرو پر مهال کړي. هغه اول شمالي وزیرستان بے کور شوی خلکو د یخنې موسم تیرېدو څخه دغه خوشخبری یا زیری واوري.
ان شاء الله 2015 میں یہ کاروائی شروع ہو جائے گا. جو ہی سردیاں ختم ہو جائیں گی آپ دیکھیں گے، خوشخبری یہ سنیں گے. سم ویئر مارچ کے مہینے میں ایگزیکٹ ابھی فائنلائز نہیں ہوئی چیزیں، لیکن ڈسکشنز کے اوپر جاری ہے اور تمام کے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں. ان شاء اللہ جو ہی ونٹر اوور ہو جائے گا تو یہ کاروائی دوبارہ شروع.
دی وی کال وزرا پنگل سم شبا دوی د واپسی پروسه شروع کوي او مارچ میاش کې دوی دستنه دو په اړوند خبره روانه دي او تیاری شروع کړی دي. شمالی وزیرستان شي پوزي عملیات تیر شوی کال جون میاشتې په انګلسه مینیټی رسی پیل شوی دی. د عملیاتو له عمله تر 1 میلیون نه زیات خلک بے کوره کړي چې دا وخت د پولې پورې غاړې افغانستان په شمول پاکستان په بندوبستي سیمو او خصوصا په بنو سیمو کې په زیات شمېره کډوالۍ ژوند تیروي. د عملیاتو پر مهال پوځي سرتیرو لخوا شمالي وزیرستان په 80% نه زیات سیمو کې حکومتي واک په ځای کولو داوی ورسته شمالي وزیرستان کډوالو له حکومتي چارواکو څخه خپل کورونو ته بیرته د واپسۍ غوښتنه تنده کړې او د لپاره جلسې، جلوسونه او غونډې شروع کړې دي. عبدالقادر بلوچ دغه خبرې په داسې حال کړې چې په سوشل او مین سټریم میډیا د شمالی وزیرستان میرالی او میرانشاه سیمو مقامی خلکو کورونه بازارونه او حکومتي تنصیباتو په ویډیوز او عکسونو کې کڼ کپر لیدل کیږي او چې کوم خلکو دی عملیاتو پر مهال شمالی وزیرستان سفر کړی هغه هم څه په دغه حال بیانوي. بلخوا ډان رسپانه دولتي چارواکو له خولې وای روانو پوځي عملیاتو او بد امنۍ پر مهال شمالی وزیرستان کې د 1 بلین روپو حکومتي تنصیبات تباه شوي چې پکښې د سیاحت، روغتیا او مرکزونو او تعلیمي ادارو په شمول 145 فیسلټی سینټر او 102 کیلومتره سړک په جزوي یا مکمله توګه تباه شوي دي. ډان رسپانه وای په پېښور کې یوه اداره د لاین ډیپارټمنټ آف سیول سیکرټریټ لخوا شمالی وزیرستان عملیاتو وروسته په اګست میاشت کې میرالی او میرانشاه سیمو کې د نقصان جایزه اخستو ایوی سروې اخستو تر مخه په میرالی او میرانشاه سیمو کې د عملیاتو پر مهال 1.3 بلین روپو 1.5 تعلیمي ادارې، 1.5 اګریکلچر، 1.5 لایف سټاک او 8 روغتیا او مرکزونو په شمول یو شمېر نور حکومتي تنصیبات تباه شوي. ریپورت وایي دغه حکومتي تنصیباتو بیا جوړولو لپاره 9.1 بلین روپے مصرف بکاری جی. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکہ، دیورا ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
وائس آف امریکہ دیورا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑولی شئی.
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا،
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا.
تاسو زانون ملگری جوڑ کرے او مونگ با مپا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو.
در وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے په کال 2014 کې که یو خواته په پاکستان کې یو شمیر بدی پیښې رامنځته شوې دي او ملک او قام د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شوی دی، نو یوه غټه پیښه او یو غټ چیلنج پکې د پولیو په میدان کې هم و. د پاکستان ریاست په مجموعي توګه باندې د پولیو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. په پاکستان کې په کال 2014 کې خوشا 295 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د 14 کالو ریکارډ یې مات کړی دی. که څه هم پاکستان ته د بهر ملکونو لخوا خبرداری ورکړل شول، د نړیوالې صحت ادارې لخوا هم چې بندیزونه پیل کېدای شي، خو د هغې باوجود پاکستان کې د پولیو په مرض کنټرول نه دی ترلاسه شوی. د پولیو کارکوونکي چې د پولیو د ناروغی پر ضد ماشومانو ته احساس کې ورکول، په هغوی هم حمله هغه شان جاری وي، او د دې سره سره حکومت نه صرف هغوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی، بلکې د هغوی نوکری هم په مستقله توګه باندې نه دي پر ځای کړي. رپورټ پی د سیمینه زمونږ خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
کال 2014 هم په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پولیو یا د ماشومانو ګذن ناروغتیا په حقلا ډیر درون تیر شولو، ځکه چې دې کال په پاکستان کې د ټولو نه زیات پولیو کیسونه مخې ته راغلو چې له امله یې د صحت نړیوالې ادارې لخوا نه په پاکستان ځنی سفري بندیزونه ولګولې شو، او د پاکستان نه بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو لپاره د پولیو څاڅکي خوړل او د هغې سرټیفیکیټ اغستل لازمي کړلې شو، چې د دغه د لاسه ډیر خلک یو اضافي ستونزې سره مخ شولو. ولې د پولیو کمپاین په ضد کمپاین چلولو کې هم د پولیو ټیمونه د تیر کال پرنګي دې کال هم د بریدونو سره مخ وو، او په خصوصي توګه بلوچستان او قبایلی سیمو کې د پولیو ټیمونو باندې بریدونه هم رامنځته شول، چې پکې په قبایلی سیمو کې 15 سکیورټي ځوانان وجل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي پروګرام مرستيال مشر ډاکټر رحیم خټک وایي چې یقینا کال 2014 د دوی لپاره ډیر ګران وو.
2014 چې د پولیو په حوالے سره د خیبر پختونخوا بالخصوص او بیا ورسره پاکستان کومو ګورونو هغه ډیر خنه تیر شوی. په 2014 کې 295 کیسونه اوسه پورې رپورٹ شوی دی پاکستان، پدې کې 87 کیسونه چې د خیبر پختونخوا دي. اور قدم گو ګورو نو دا 13-15 کارونه چې کوم د پولیو د لپاره هلې ځلې روان دي، پغی کې دا ټول نه زیات د پولیو کیسز پدې کال کې رپورٹ شوی دي.
دې کال په ټول پاکستان کې 295 د پولیو کیسونه مخې ته راغلو، چې پکې 104 او یاد قبایلی سیمو، 85 د خیبر پختونخوا، یو کم 10 د سند، 2 د بلوچستان، او 3 د پنجاب ایالت نه مخې ته راغلي دي. قبایلی سیمو کې او د شمالی وزیرستان، 3 د سویلی وزیرستان، 3 او یا د خیبری جنسی، او 8 د اف ار بنونه شامل دي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې 12 د بنو، یو کم 10 د پیښور، 15 د مردان، 3 د لکی مروت، 2 د ټانک، 3 د بونیر، 1 د تورغر، 2 د نوخار، 1 د چارسدی، 1 د کرک، 2 د سوات، او 1 د کوهات نه مخې ته راغلي دي. د غرنګ 3 قبایلی ایجنسیانو او 14 د خیبر پختونخوا ضلعو کې د کال د پولیو وایرس خور شوی دي. ډاکټر رحیم خټک وایي چې کال 2015 لسم کې دوی دا هڅه کوي چې د پولیو وایرس کنټرول کړي.
نیکسٹ ایئر پلان چې دی هغه دا دی چې د کوم روان لوډ ٹرانسمیشن سیزن دی ته مونږ وایو، او دا هغه پیریډ دی چې په دې کې وایرس چې دی هغه اسانه سره کنټرول کېدلی کوشش کېدی شي که مونږ هر ماشوم ته د پولیو دوه څاڅکي ور ورسو. دې لپاره پلان جوړ شوی دی، هغه د نومبر 19 د مئی 2015 پورې دا دی، او زمونږ کوشش دا دی چې د مئی پورې کمپینونه هم تعداد سیوا شوی دی، پلان دا جوړ شوی دی، اور کوشش دا دی چې دغه کوالټي هم ډیر ښه شي، هر ماشوم ته دا 2 ساعت کې ورو رسیږي، او دې سره مونږ دغه لو ٹرانسمیشن سیزن چې کوم دی دا د 2015 چې دا چې اخیری ثابت شو زمونږ کې سونه چې نور ناراضي.
تیر کال د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او د ایلس تر خار پیښور په ټوله نړۍ کې د پولیو یو ذخیره ګرځولې وه او دا یې ویلي وو چې پیښور کې د پولیو وایرس په اوبو کې هم موجود دی. دغه نرستو د خیبر پختونخوا حکومت د کروڑونو روپو د صحت انصاف په نوم یو کمپاین وچلولو او دغه کمپاین نرستو د پیښور اوبه د پولیو وایرس نه صفا شولې. ولې اوس یو ځل بیا تیره میاشت ډبلیو ایچ او په خپل یو راپور کې دا ویلي دي چې د پیښور اوبو کې د پولیو وایرس بیا راغلی دی او دغه وایرس د پیښور ماشومان خپل ښکار جوړولی شي. صحت پوهان وایي چې قبایلی سیمې خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان تر څو د پولیو وایرس نه پاکې شوې نه وي نو تر هغې پورې خیبر پختونخوا پاکول به ډېره ګرانه وي. اسام الدین ساجد، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا دیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او at voanews.com chida se belkai voanews.com.
کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی تیر ورځ په بونیر کې د درې پولیسوالو د وجلو وروسته حکم چې د یو عملیاتو په دوران باندې د ترهګرو لخوا وجل شو په دغه سیمو کې په خوښه علاقو کې د لټون عملیات پیل شوی دی. سیړونکو وایي چې اوس هم د علم او د کړاکړ په غرونو کې کله ناکله ترهګر راځي او په دغه غرونو کې پټیږي. نړیوال ریډیو خبریال ریاض حسین په تفصیلي رپورټ راکړي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د امنیتي چارواکو د درې کسانو د مړینې نه وروسته هم د علم په غرونو کې د پاکستانی ځواکونو او امنیتي چارواکو له طرفه عملیات دوام لري او په دغه سیمو کې د وسلوالو د موجودګۍ نه وروسته امنیتي چارواکي چمتو کړی شوی دي چې په شکمنو خلکو باندې نظر وساتي. ریپورټونه وایي چې په غدیزو تحصیل کې د عملیاتو په نتیجه کې ګڼ شمېر شکمن غړي هم گرفتار کړی شوی دي خو د پاکستانی ځواکونو او پولیس له طرفه د دې تصدیق مخې ته نه دی راغلی. د سړونو مطابق د علم په غرونو کې د وړاندې نه د وسلوالو موجودګي په نظر راځي او د امنیتي چارواکو له طرفه په دغه سیمه کې عملیات هم کیږي. خو بیا هم د بونیر ضلع نه رارسېدلي ریپورټونه وایي چې په دغه غریزه علاقه کې په ډېر کم تعداد کې د وسلوالو موجودګي په نظر راځي. په بونیر ضلع کې مقامي خبریال عبدالرحمن ډیو ریډیو سره د خبرو مهال وای چې د سواد د کڑاکړ د غرونو نواخله تر علم غرونو پورې د 50 تر 60 کیلومتر پورې علاقه باندې مشتمل ده خو په دغه سیمه کې د وړاندې نه ګڼ شمیر د پټېدو ځایونه هم موجود دي.
او دا علم غل سره لګیدلې علاقه ده چې علم غل علاقه کې دا مشهور هم ده او ډېر زیات ګڼې جنګلات هم دي او لې کاندې سوستم دي. دا ډېر وخت راځي چې دا نو راشلې ده تر هغه وروسته هغه کې په استعمال کې ده پکې پډېر نه پډېر لږ څه غل باندې موجود دي خو وخت وخت باندې دغه تکاوی نه کیږي ولا
سیړنې وایي چې په کال 2009 کې کله چې د سواد سیمې وسلوالو په بونیر ضلع کې فعالیتونه کړي وو نو هغوی د بونیر ضلع په کلیل کنډو باندې راغلي وو او په ګوکندره کې خپلې جالې جوړې کړې وې. خو اوس دغه فعالیتونه د کڑاکړ د غرونو سره نږدې د علم په غرونو کې راوړاندې کیږي. سیړنې وایي چې په بونیر ضلع کې د کال 2009 نه وروسته کله چې د وسلوالو نه دغه سیمه خالی کړې شوه نو پاکستانی ځواکونه هم په بونیر ضلع کې موجود وو خو اوس ځواکونه صرف سواد ضلع ته محدود شوي دي. معلومات وایي چې په بونیر ضلع کې د تشدد پیښې رامنځته کیږي چې پکې ګڼ شمېر د امنیتي کمیټو مشرانو هم ژوند د لاسه ورکړی دی او په دې وجلې شوي کسانو کې فاتح خان هم شامل دی چا چې په لومړي ځل په بونیر ضلع کې د وسلوالو لاره نیولې وه. عبدالرحمن وایي چې په دغه تړلي سیمو کې عملیات کول هم مشکل دي او اکثره د عملیاتو مثبت نتیجې نه دي رابرسېره شوي. یاد دی وی چې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف داجمنه هم سرګنده کړی و چې ډېر زر بعد د ترهګرې نوغي وباسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. اسلام آباد کې رقامي اسمبلی غونډه شوې ده. موږ سره وخت هم لږ دی خو د الیاس خان صاحب نه په لنډو ټکو کې تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب په خیر اله، یو څه تفصیلات لرئ؟
عجیب وخت اور شاید ډیره مننه.
نن د قومي اسمبلی غونډه کې د معمول کاروایی وزنډول شو او د پیښور په خونړی سانحه باندې باس پیل کړی شوی دی. خو د دې نه وړاندې زه به دا هم ووایم چې کوم فرونه د پټرولیم مصنوعاتو باندې 15% سیلز ټیکس حکومت زیات کړی دی، نو د دې پر ضد هم غړو سخت احتجاج کړی دی او د پیپلز پارټۍ او ایم پی ایم چې کوم غړي دي د اسمبلی نه واک آؤټ هم وکړو او د حکومت نه مطالبه وکړه چې دا غیر قانوني ټیکس دی او دا د دې فل فور واپس واخلي. دا پیښور په خونړۍ پیښه باندې د اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه د ټولو نه وړاندې چې په دغه حادثه کې کم خلک شهیدان شوي وو د هغې دپاره دعای مغفرت هم وشوله او د دې تر څنګ د ده دا وینا وه چې د ترهګرو او توندرو ته چې کوم د خصوصي عدالتونو یا د پوځي عدالتونو کومه خبره ده نو پیپلز پارټي بالکل د دې ملاتړ کوي او د دې د بېخکنۍ دپاره دا ضروري ده چې سپیډي ټرایل کورس جوړ کړل شي او پاکستان پیپلز پارټي به مکمل حکومت ته هر قسمه تعاون یقینداني ورکوي او د پیښور د دوي چې د پیښور دغه پیښې چې کوم دی ټول قوم را یو ځای کړی دی، یو موټی کړی دی او د وخت ضرورت دا دی چې اوس پوځي او سیول چې کوم لیډرشپ دی دا دی په ګډه سره او کوم دواړه ایوانونه دي د پاکستان سینټ او قومي اسمبلی چې په دې اړه څه هم کول غواړي نو په دې کې یو موټی شي او څه قسمه اختلافات دي مخې ته نه راوړي چې دغه رنګ دغه سپیډي ټرایل فورس یا فوجي عدالتونو قیام زر تر زر مخې ته راشي او تر زر او دغه رنګ تونده و ډلو ته کم چې په دغه کې ککړ دي یا نیول شوي دي 5000 دي 2000 تر زر سزاګانې ورکړل شي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسو.